دا مشال رادیو دا په یو بل خبرونه کې ساسو کوربه ګل ایازم سلیم شه وخت د ماسپخین یو بجه ده په دې خبرونه کې د پاکستان وزیر اعظم او د فوج مشر ترمنځ د ملاقات د سین صوبې په نواب شاه کې د زلزلې د بلوچستان په جلمکسی کې د دوو قبیلو ترمنځ د جګړې د امریکا نائب خارجه وزیر د پاکستان سفر د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو لخوا په صوبایي حکومت د نیوکو او د خیبر لری پرتی سیمو کې روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشوالي په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حق در تر پوښتنه لرو. ونیس پروګرام جمهوریت هم د دې غړي برخه ده. کولمړی وار ورکو احمد شاه اعظمی ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر کارکردګۍ انتقاد کړی دی. نن سهار د پاکستان په سند صوبه کې په زلزله کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او تر 50 زیات ژوبل شوي دي. او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې د روسانو ټینګ عزم او زغم اروپا له غلامۍ څخه وژغوري. اوس بشپړ خبرونه. د تحریک انصاف ګوند د پېښور ضلع مشر او له حکومتي څوکۍ لرې سوي یاسین خلیل ویلي درغلي کوونکي هغه کسان دي چې تر واکمنېدو وروسته یې هم د خیبر پښتونخوا لپاره تر اوسه هیڅ نه دي کړي. نوموړي تېر ماښام د اسمبلی غونډې ته د وینا پر وخت پر حکومت انتقاد وکړ چې بې له قابلیت یې خلکو ته کارونه او څوکۍ ورکړي دي. د یاسین خلیل د خبرو په جواب کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل هغه کسان چې صفر سوي دي وسط له ځان اتلان نه جوړوي. د اسمبلی غونډې پر مهال ټول مخالف ګوندونو د جماعت علما اسلام فضل الرحمان ډلې غړي مولانا لطف الرحمان د اپوزیشن مشر وټاکي. د او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک هم د حکومت پر کارکردګۍ نیوکې وکړي. نن سهار د پاکستان د سین صوبې په نواب شاه سیمه کې په زلزله کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. د نواب شاه ضلعي مرستیال انتظامي مشر عالم لاشاري مشال راډیو ته وویل په زلزله کې تر 50 زیات کسان ژوبل شوي دي او لسګونو کورونو ته تاوان رسېدلی دي. چارواکو تر زلزلې وروسته په نواب شاه ضلع کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د امریکا د مځکني سروې له مخې د ریختر پر درجې د دې زلزلې زور 4.3 و. تر زلزلې وروسته دوه ټکانونه هم راغلي دي. په پاکستان کې زیاتره وخت زلزلې راځي. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په بلوچستان صوبه کې د 2.1 درجه زلزله په نتیجه کې لشت لږه 316 راویا کسان وژل شوی او څه باندې 100000 نور به کورسی ول. د بلوچستان په جلمکسی سیمه کې تیر ماښام د دوه قبیلو ترمنځ پنځشت کې لس کسان وژل شوی دي. د لیویز امنیتي ځواک یو مشر محمد یعقوب نن مشال راډیو ته وویل د دوه خواو په وژل شوی کې دوه ماشومان او دوه ښځې هم شامل دي. د وایدان شته د پیچوها او ماچی قبیلو ترمنځ شوی ده. یعقوب زیاتوي نشته د ماشومانو د جنگ پر سر شوی ده. په قبایلی سیمه کور مجنسی کې د بارانو لکبل د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې دوه نجونې وژل شوې دي. چارواکو نن مشال راډیو ته ویل پیښه تیر ماښام په پیرقیم سیمه کې شوې ده چې پکې دوه نجونې ژوبل شوې هم دي. په وژل شوو کې یوه ماشومه څلور کلنه او بله هغه شپږ کلنه ده. د زخمي سوو روغتي حالت ښه دی. د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز تیر ماښام د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت د خبر پاڼې لمخې نوموړی له راتک سره سم په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم له سلاکار طارق فاطمی او د بهرنی چارو له سیکرټری اعزاز احمد چودری سره ولیدل. خبر پاڼې زیاتوي چې په دې ملاقات کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د روانو ستراتیژیکي خبرو اترو د افغانستان د جوړجاړي پر عمل او سیمې صورتحال خبرې اترې وسوې. تمه ده چې ښاغلی برز بنن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پوځي چارواکو سره لیدکاته کوي. د افغانستان په بامیان ولایت کې د یو غره د شویدو د خطر له کبله سل کورنۍ مجبوره سوي چې له کورونو ووزي. د چارو په وینا پرون د بامیان د مرکز د فولادي درې په جوی سرخ سیمه کې بې ځایه سوي خلک سمدستي مرسته اړتیا لري. د بامیان د والي مرستیال محمد آصف مبلغ وای دوی سیمه له خلکو خالي کړې ده.
ساحت تقریبا 90 درصد تخلیه شنه هم یکنون
لدی سیمه هم دا وس په سلو کې نوی خلک وتلی دي. موږ په دې لټه کې یو چې لدی سیمه ټول خلک وباسو او خلکو ته خیمه او کمپلې ورکړو او چې د غره د خویدو درک نوی څرګند شوی هیڅوک هم په هیڅ صورت نه پریږدو چې دلته ووسی.
چارواکي خبر ورکوي چې که بې کورسه او کورنۍ ته ژر مرستې ونه رسیږي نو د لسګونو شوز او ماشومان ژوند به له خطر سره مخامخ شي. خبرونه لمشاله ډیوس خاوري. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د فتح د ورځې د سرو په مناسبت نن د ماسکو په سره څلورلارې کې د وینا پر مهال ویلي چې د روسانو ټینګ عزم او زغم اروپا له غلامۍ څخه وژغورل. پوتین په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازي جرمنیانو په ضد د فتح ترلاسه کولو نه شپېتمې د سوریې ته وینا کول. نوموړي دغه ورځ له وطن سره د مینې، ویر او د روسانو لپاره د ویاړ سرچینه وباله. نن سبا د 1000 پوځیان په سره څلورلارې کې په پریډ کې برخه اخلي. له دوی سره د یو نیم سل شاوخوا ډلګیو پوځي سامان هم ورسره دی چې په درزنو ټینکونه او د نه شپېته شاوخوا الوتکې او هلیکاپټرې هم پکې شامل دي. د سږ کال د فتح ورځ له وطن سره د مینې په خاطر په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د اوکراین کرامیا سیمه له روس سره یو ځای شوې ده. د شام په شمالي شهر حلب کې یاغیانو له یوې پخوانۍ کلا سره نږدې د لوی چاودنې پړه منلې ده چې پکې د دوی په وینا شاوخوا 50 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. تېر ورځ د اسلامي جبهې د یاغیانو ائتلاف د ټویټر پر پاڼې په پیغام کې ویلي د دوی سپېشلو جنګیالیو تېر ورځ د سهار په زوړ حلب کې د کارلټن هوټل بیرکونه ورسره ملحقه یو شمېر ودانۍ چولې دي چې پکې له 50 زیات سرتیري وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو څار برتانیا میشت اپوزیشن ډله وایي یاغیانو د کارلټن کلا د هغه هوټل تر ودانۍ لاندې سورنګونه کینلیول چې حکومتي ځواکونو د اډې توګه کاراوه. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وای په 14 کې شاوخوا 1.5 کسان وژل شوی دي. د امریکا د اساس جرګې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي کې پر امریکایي ودانیو د حملو د تازه پلټنو پیلولو لپاره رای ورکړې ده. او سوال د 2012 کال د سپتمبر پر 18 نیټه په بنغازي کې پر امریکایي ډیپلوماټیکو ځایونو حمله کړې وه چې پکې امریکایي سفیر کریستوفر سټیونز او درې نور امریکایان وژل شوي ول. د ریپبلیکن ګوند په اکثریت د امریکا د اساس جرګې تېر ورځ په عمومي ډول د ګوندونو د تګلارو سره سم رای ورکړه. د ریپبلیکن ګوند غړو د اوباما پر حکومت تور پورې کړ چې د حملو په شاتم بولو کې ډېر کم کار کړی و. دا اوتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
اما شاو زموږ چې د خبرون د دې سات تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. ورته تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر ترمنځ ملاقات شوه. دا ملاقات په موجوده حالاتو کې څومره اهمیت لري؟
مذاکرات کې خاص فرض نشته، بل څه چې موږ فوجان شیدان کیږي نو ضرور به د فوج مشر د دې خبرې نه وزیر اعظم خبر کړي.
د امریکا نائب خارجه وزیر د پاکستان په سفر دی. کارپوه اجاز خټک د سفر په اړه وایي
دا ضروری موچ د پاکستان امریکات آپس کی ملاقات وشي، بلې دي یو بل نه بغیر مشکل مسائل حل کړی شي.
د تحریک انصاف ګوند په خبر ضلع مشر او له حکومتي څوکۍ لری شوی یاسین خلیل وای صوبایي حکومت د خلکو خیر ښېګڼې لپاره هیڅ نه دی کړی.
سپیکر صاحب دا چوبو نو کاریان کې د اسپور هغه ما ورکړی دی او پچ پر نو کاریان پکې د نو خاص.
دا سین په نواب شاه کې په زلزلہ کې لکته لګا دوه کسان وژل شوې دي. ونیس پروگرام جمهوریت کې په افغانستان او پاکستان کې د خزو د حقوقو او په ټولنه کې د هغوی د رول په اړه واوري.
اول خو خزه خو تعلیم ته نه درځي چې خبره شي چې ذکر الله ما ته سوي لګي. بیا هم که خبره شوې ده هغه ایسای ورته ورخوده لګا چې نه نه ځه خپل دغه حق نه دی ورخوده.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او لیدلې مهروي لمشال رادیو سره سي. اوریدونکو تاسو د لمشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پرون ماخام د پاکستان او وزیر اعظم یا محمد نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات شوه دی. په دې ملاقات کې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې په سکیورټي اهلکارو د حمله وروسته په صورتحال او د غراز په ملک کې دننه د سلامتي په اړه خبرې تر شوه دي. پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو تجزیه کاران په دې روانو حالاتو او دا ملاقات څومره مهم ګڼي لنور حال به اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال سراج زهیر راکړي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه ملاقات کې د کراچۍ، بلوچستان، خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د صورتحال په اړه جنرال راحیل شریف وزیر اعظم ته خبرونه ورکړه. په دې موقع د دوانو مشرانو ترمنځ قبایلی سیمه میرانشاه کې د نه سکیورټي اهلکارانو په وژنه او د هغې وروستو په صورتحال هم خبرې اترې وشوې. پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو تجزیه کارانو وینا ده چې د میرانشاه حملې وروستو د وزیر اعظم او آرمي چیف د ملاقات ډیر اهم دی او ښکاری داسي چې معاملات اپریشن اړخته روان دي. مشال ریډیو سره خبرو کې ریټر بریګیډیر محمود شاه وی
دا ډیر اهم دی ځکه چې پرون کله دا واقع وشو نه فوجان پکې شهیدان شو دا غي نه پس مخام یو بل حمله هم شوی دا په جنوبی وزیرستان کې چې پاره کې یو فوجي بل شهید شوی دی. نو زما په خیال دا پس منظر کې دا ملاقات شوی دی. زما په خیال عام طور باندې دا خیال دی چې حکومت چې موږ مذاکرات کوو او مذاکرات کې څه خاص پروګرس نشته بل تر څو زموږ فوجان شهیدان کیږي نو ضرور به د فوج مشر د دې خبرې نه وزیر اعظم خبر کړي چې مذاکرات به کوم طرف سره وي. ما د خیال دي دا غي اخیری حال هم دغه دی.
همدارز اسلام آباد کې یو بل د سیاسي چارو تجزیه کار قریش خټک مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا بیا بیا په سیکورټي فورسز د حملو وروسته حکومت او پوز په اقداماتو مجبور شوی دی او همدې لړکی د دوانو اهمو شخصیتو ترمنځ ملاقات وشو.
ډیره خبره ده چې فوج او زمونږ چې کوم منتخب حکومت ته راغی نو ماګان چې دی او وزیر اعظم صاحب دا د مسلدونو په سنجیدګۍ سره هلي کو دونو ملاقاتونه په دې باندې مونږ دا یقینو کوچ دا درې څلور ملاقاتونه په دې مسلې باندې وشو نو دا باور کیدی شي چې دوی به ډېر زړه داسې حل روباسي. نو زه داسې ګڼم چې د دې طالبانو سره د مذاکراتو یا طالبانو خلاف چې دی فوجي اپریشن کول کا ضروری وګڼلی شو نو په دې کې به په راتلونکو څو هفتو کې چې دی اهم پیشرفتې وشي.
یاد دي چې میرانشاه کې په سیکورټي فورسز حمله په داسې وخت کې شوې ده چې مذاکراتي عمل په یو مهم مرحله کې داخلي دونکي دي او د تجزیه کارانو په خبره چې د دې حمله وروسته به صورتحال نور هم خراب شي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اردن کو د امریکا نائب خارجه وزیر ویلیم جی بنز د پاکستان په سفر دی چرته چې نوموړي د پاکستانی خارجه چارو سیکرتر اعزاز چودھری او د وزیر اعظم د مشیر طارق فاطمی سره لیدلې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال ریاض مساخل لکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د امریکا نائب خارجه وزیر ویلیام جی برنز د زیارت پر ورځ ماسخوتن په دوردنی سفر اسلام آباد ته رسیدو. د رارسیدو سمدستی رستونو موړي د خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم خصوصي سلاکار طارق فاطمی او خارجه چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری سره ولیدل. خبر پانی زیاتوی چې دغه ملاقات کې د پاکستان امریکا تر منځ روان ستراتیژیک ډایلاګ پلمنځي لخوا په چارو سیمایي صورتحال او د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وشوې. د دوران د امریکا سفیر ریچرډ اولسن هم موجود وو. د امریکایي نائب خارجه وزیر د دورې په حق لاچ مشال ریډیو د خارجه چارو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د ایریا سټډیز د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان ته پوسوکو نو دوی چې د پاکستان امریکای تعلقات او افغانستان صورتحال یو بل سره تړلې دي او دوی غواړي چې د افغانستان مسله په خشان حل شي. دی وایي
دا ضروري هم چې د پاکستان او امریکا آپس کې ملاقات وشي ولې دې یو بل نه بغیر مشکل مسائل حل کړی شي. اصلي خبره افغانستان کې پاکستان کے دن ٹیرریزم نہ پاکستان توانائی خبر ہے اور دلتے دہشت گردی خلاف جنگ کے دے ارے کے سب مدد اگی کویشی زموں گا منگا گینا سب قسم مدد اگستے شو اور جو افغانستان پہ دا یقین ہوئی کہ پاکستان طرف نہ حملات کے دخل لگے گی.
ہمدار آس مشال ریڈیو دا خارجہ چارو دے اوبل کارپو او پروفیسر حسن اسکری نے تپوسو کو نو دوی چ سفارتی تعلقات او تلی راغلی سرا ڈیرے غلط فہمی ختمی گی او دمخ کے تلو لارے ہواری گی. حسن اسکری زیاتوی
اگر سے پاکستان آرمی کے اور افغانستان
نے امریکہ کی جو ہر سو کا دا پاکستانی پوز اور افغانستان کے دا میشت امریکائی پوز خپلو کے رابطی وی خوپا علاقہ چ واشنگٹن سرا تعلقات تیر وقتوں کے لگ ساڑھے شوی وو نو زکا وز دا دی ملاقاتوں اہمیت زیاد تے چی دے کی با پا سفارتی تعلقاتو اور دا مالی مرستو پا گڑون پا مختلف وچارو خبری کی گی. ہر سو کا دی اسو ملاقاتوں سرا ٹول خبری نہ حل کی گی خو دم ربوشی چی بازی معاملات با دا حل اڑختا نزدیشی
کو طے کرنے کی طرف لے جایا جائے گا.
دا امریکا نائب خارجہ وزیر با نند پاکستان وزیر اعظم او پوزی مشر پگڑون مختلف و چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د یادونه دا چې د خارجہ وزیر منصب تر لاسه کول وروسته د ویلیام برنز د پاکستان لومبه سفر دی. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
اردن کو دا پاکستان سن صوبی نواب شاہ ضلع کی نن سحر زلزلہ کی لگ تر لگا د چارواکو په وینا دو کسان وژل شوی دی او تر 500 زیات ژوبل دی. دا زلزلی په نتیجه کې په لزګونه کورونو ته زیان هم رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه مشال لړی خبریال ظفر کریمی راکوي.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي د زلزلې مرکز د نوابشاه سره نږدې د ځمکې د پاسنۍ سطحې سره نږدې و چې له امله یې په نوابشاه او خواوشا سیمو کې خلکو د زلزلې تیزې جټکې محسوس کړې دي. د موسمیاتو د محکمې چارواکي محمد ریاض د دې په اړه مشال رډیو ته وویل
دا نوابشاه سره بالکل یو 17 کیلومیټر شمال مشرق مانے د نوابشاه نه 4.8 میگنیچیوڈ والا وا یہ آفٹر شاک خود دی تم رغت نہ ہوا چاہتا ہے آفٹر شاک دے جاتا ہے سینٹر چونکہ نزدی ہو خلق اور پسی اور کیو نزدک آگی تفصیلنگ زیادتی ہے
دے دی زلی ڈپٹی کمیشنر علیم لاشاری مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی دے زلزلی لعملہ دے دو کسانو دے وجنی پخلے کڑے دے نموڑی پا وینا پا جو بل کسانو کی ہم دے 15 کسانو روختیائی حالت داندیخنے وال دے دے حقا پا وینا دے زلزلی ورستو پسیمکی دے جغورنی کارونا دوام لری دی وای د بینظیر آباد ضلع د ځینې نورو ځایونو څخه پولیس انتظامیه او د ژغورنې په کار کې مرسته کوونکي کسان اغیزمنو سیمو ته راغوښتل شوي دي. زلزله چونکې سهار وختي شوې په دغې وخت کې ټول خلک په کورونو کې اوده وو. همدا وجه ده چې د زلزلې د امله د کورونو د راغورځېدو له کبله په دومره شمېر کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. علیم لاشاری زیاته کړه د زلزلې له امله په لسګونو کورونه راغورځېدلي چې د دغو کورونو څخه د خلکو د راویستلو کار بشپړ شوی دی. د سیمې خلکو ځایي رسنیو ته ویلي د زلزلې وروستو درې ځل بیا د زلزلې وړې وړې جټکې دوی محسوس کړي چې له امله یې د سیمې په خلکو کې اوس هم ویره خوره ده. د زلزلې له وجې نن د نوابشاه ضلع په ټولو تعلیمي ادارو کې رخصتي اعلان شوې او په دغې ادارو کې نن د جمعې په ورځ ترسره کېدونکي پرچې ڈنڈول شویدی سفر کریمی مشال ریڈیو کراچی.
د ډیموکراسي او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوردن کو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوګې د بلوچستان په بلوچ میستا جل مکسی سیمه کې د زیارت او د جمعې په منځنۍ شپه د سیمې د دوه قبیلو تر منځ نه خطر شوه چې د ځای لیویزو په خبره د دوه ماشومان او دوه خوځو په شمول دوه خوونه لستنه وژل شوې دي. نور تفصیل د سیمې د مشال لړی خبريال خدای نور ناصر راکوي.
بلوچستان بلوچ میشته جل مکسی سیمه ده چیرته چې د سیمې د لیویزو یو چارواکي محمد یعقوب مشال راډیو ته وویل چې د دوه قبیلو چې یوه هم پیچوهانې میږي او بله ماچی قبیله د دوی ترمنځ لومړی هم د ماشومانو یو جنګ شوی و تر هغه وروسته د لویانو په دې کې برخه واخیسته او په یو بل باندې ډزې کړې دي چې د دې لیویز چارواکي په خبره په دې نښته کې دوه ماشومان دوی میرمنې دوه ماشومان چې یو 15 کلن دی او یو 10 کلن دی دوی میرمنې او شپږ نارینه معنا ټول 10 کسان په دې پېښې کې وژل شوي دي. د سیمې لیویز وایي چې د پېښې پلټنې یې شروع کړې دي او د دواړو قبیلو پر ضد یې رپورټ رچ کړی دی او هڅه کوي چې د دواړو خاورو څخه د دوی دغه د مړیو ته خاورو ته سپارل وروسته بیا څوک ګرفتار کړي خو تر اوسه پورې لا هم په دې پېښه کې څوک نیولې نه دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
اوریدونکو د تحریک انصاف ګوند په خبر زیری مشر او حکومتي څوکۍ لري شبه یاسین خلیل ویلي درغلي کوونکي هغه کسان دي چې تر وکمانې دوه روسته هم د خبر پښتونخوا لپاره تر وڅه هیڅ نه دی کړی. نو موړی تیر ماخام د اسمبلی غونډې ته د وینا پر وخت پر حکومت انتقاد وکړو. د یاسین خلیل د خبرو پر جواب کې وزیر اعلی پرویز خټک ویل هغه کسان چې صفر شوي اوس دې له ځانه اتلان نه جوړوي. نور تفصیل له پیښور د مشال اړوند خبريال خالد خان راکوي.
دا زیارت په مقام خیبر پختونخوا اسمبلی کې نه صرف مخالف ګوندونو بلکې د واکمن ګوندونو غړو هم په خپل حکومت ټکونه وکړل چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې یو کال پوره کېدو دی خو د خلکو سره د بدلون په حق لکړې ژمنې پوره نه کړې. دا پاکستان تحریک انصاف پېښور ضلعي صدر او د خپلې چوکۍ نه د اناهلې په بنیاد لرې کړل شوې. پخوانی د وزیر اعلی مشیر یاسین خلیل وویل چې کرپټ او نااهل هغه نه بلکې هغه څوک دی چې اوسه پورې د صوبې د اولس ته ښېګڼې دپاره هېڅ ونه کړل او نه یې سرکاري ادارو کې څه بدلون راوستو.
سپیکر صاحب ته دا چوب نوکریانې کې لاس فور هغه ما ورکړې دي او 55 نوکریانې پکې د نوخار شي
جواب کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې کوم خلک د خپل ګوند مشر یا حکومت په نظر کې زیرو شوی وي هغه دې د هیرو جوړېدلو کوشش نه کوي او پکار ده چې داسې خلکو پاټۍ بنیادی رکنیت هم ختم کړی شي. د اسمبلی غونډې وړاندې مخالف ګوندونو د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې مولانا لطفی الرحمان په ګډه د اپوزیشن لیډر جوړ کړو او دغه ژمنه یې وکړه چې دوی به د صوبایي حکومت هر هغه قدم او پالیسۍ باندې نیوکې کوي کوم چې د صوبې د خلکو د ګټې په ضد وي.
خلکو تر مخه د تحریک انصاف ایجنډا و نارې وي او د انصاف په حواله سره د صوبې مسایلو په حواله سره د انرژي کرایسس په حواله سره د امن او امان په حواله سره نو تر اوسه پورې یو کال وشو چې دوی د هغه یو مسلې کې هم
دغه شان د عوامي نشر پارټۍ سردار حسین بابک د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او پښتونخوا کې د دوی د حکومت په حق له وایي.
آیا نن عمران خان د دې صوبې خلکو لم دا جواب ورکړي چې آیا په دې صوبه کې د حکومت راغلی دند دند شوی ده کنه؟ باقي چې کوم لکه هغه الیکشن بایللی دی هلته دند شوی ده. دا کومه ډرامه چې هغه کوي لګي ده چې یو خو د بدقسمتانه په دې وطن کې د ادارو ترمنځ چې کوم تناو پیدا شوی دی د هغې نه فایده اوچتول غواړي. دویمه دا چې د پاکستان خلکو ته هغه دا خول غواړي چې ګنې زه د دې ملک لپاره بهترین وزیر اعظم جوړېدی شم او اگر دې خبرې پروا نه کوي چې دې صوبې ته په یو کال کې سوره تاوان شو.
دا یادونه ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون سردار مهتاب احمد خان د گورنر جوړېدو وروسته صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو د مشر چوکۍ خالی پرته وه. د کوم د پاره چې مسلم لیگ نون، عوامي نشر پارټۍ، پاکستان پیپل پارټۍ، قومي وطن پارټۍ او جمعیت العلماء اسلام په ګډه د مولانا لطفی الرحمن نوم وړاندې کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کو تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته وګی. پاکستان وای په کراچۍ کې نیول شوی امریکایي ته په هغه خار کې د امریکا تر کنسولګری رسایي ورکړل شوی ده، خو دا که سفارتي استثنا نه لري. دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت بیان دی تسلیم استم په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه. د غونډې تفصیل له ریاض مساخیل نور.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان دی تسلیم اسلم وینا وا کراچۍ کې نیول شوی امریکایي د اف بی آی کارکونکو دی او د سر د پاکستان قانوني ویزا وا. د زیاته کړه چې د نیول شوی تن سره د قانون مطابق سلوک کیږي او د ابتدایي تفتیش وروسته هغه ته جوډیشل ریمانډ ورکړل شوی دی. د سفارتي استثناء او قانوني مرستو په حق له ویان دی زیاته کړه.
د اف بی آی یو کارکونکو
کراچۍ هوایي ډګر باندې پولیسو نیول او دغه نه پلټنې روانې دي. د ابتدایي پلټون تر مخه دا تن د سیل په ویزا پاکستان ته راغلی دی. البته د یو سفارتکار نه دی، نو ځکه ورته څه قسمه سفارتي استثناء نشته.
افغانستان کې د سیلابونو او کمرو راخوایدو په اړه د یو تپوس په جواب کې تسلیم اسلم وی چې د وزیر اعظم نواز شریف د هدایاتو په رڼا کې افغانستان ته امدادي سامان لیږل شوې دی. دا زیاتوي
پاکستان د افغانستان بدخشان ولایت کې د کمرو راخوایدو له وجې متاثره شوي خلکو د مرستو دپاره امدادي سامان لیږلې دی. په 2 C-130 جازونو کې خیمې، د خوراک سامان، د اوبو پاکولو ګولې، د بایانی کمبلې او نور ضروري سیزونه شامل دي او دا رنګ بنن یا سبا یو بل جهاز سامان هم اولیګل شي. د پاکستان له طرفه د آفتونو د نظم کمی اداره او د افغانستان لخوا د بدخشان مترکه چارواکي د امدادي کارونو نگراني کوي.
ویاندې یو وار بیا هغه اخباري بیانونه او د بهر ملکونو اندېښنې او وسوسې بے بنیاد وګرځولې چې ګنی د پاکستان جوهري اساسي غیر محفوظ دي او دا د ترهګرو په لاس ورتلی شي. دا غلې په خبره د پاکستان په جوهري اساسو او د دې په کمانډ او کنټرول سیستم نړیوالې ادارې د اطمینان څرګندونه کړې ده او د یو ذمہوار جوهري ملک په حیث پاکستان د ایټم نه خورولو په لوزنامه کلک ولاړ دی. ریاض موسا خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو تاسو دا مشال ریڈیو خبرونه ته غوږی. تیر ورځ په سواد کې د تلسیم ناروغي نړیوالی او ورس په مناسبت یوې ټولنې په دې رنځخته ناروغانو ته یو غونډه جوړ کړه. په غونډه کې ناروغانو او د دې مور او پلار هغو ټولو خلکو ته مننه وویله چې دې ناروغانو ته وینه ورکوي. غونډې ته دینی عالمان هم ورغلي ول او دا یې ویل چې د وینې ورکول نه یوازې دا چې شران روا ده، بلکې دا یو خیرات هم دی. تلسیمیا د وینې یو مروسی ناروغي ده چې په بشپړ درملنې یې یا خو امکان نه لري او یا هم ورباندې ډیر زیات لګښت راځي. نور تفصیل د سوات نه د مشال لړۍ خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګورک کې زی غیر دولتي ادارې الفجر فاونډیشن چې د تلسیمیا مریضانو ته ویډیا وینه ورکوي د سوري لاندې د سوره کې فوهان ویل چې تلسیمیا رنځ په پاکستان کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې ډیر زیات دی او د دې لوی وجه خاندان کې دننه ودونه یا د وادنه وړاندې د تلسیمیا ټیسټ نه کول دي. په دا اړه د یادې شوې ادارې مشر رحمان علي مشال ډېرو ته په خصوصي توګه ویل
په ملک کې د نوي سروې مطابق سره اتیا زورونه د تلسیمیا ماشومان زیات شوي دي او په خیبر پښتونخوا کې د دې چې دا شلو زرو نو اخله دویشت زرو پورې رسی تلسیمیا مریض ته د پیدایش سره په څلورم میاشت یا په پنځم میاشت په دیو کې د وینې د کمیا شروع شي او بیا هغه ته چې اول ځل وینه ولګي دغه شان بیا ټول عمر د ژوند چې دی په وینه باندې تیریږي او هر میاشت یا په میاشت کې دوه ځله دوی ته د وینې ضرورت راځي.
د تلسیمیا رنسکار یو دیرش کلنه جنۍ وای چې د دوی ژوند په خیراتي وینه روان دی او داسې خلق دوی ته وینه ورکوي چې هغه دوی ته معلوم هم نوي خو دوی د هغه خلکو ډیره مننه کوي.
دا ما ته پته نه چې مال څوک زما نوې ژوند راکړي او ما ته وایي چې دا دا وینه دا خو بس دا یو دا لري اتیا دا ورکی او زی نو ما ته نوې ژوند ملاو شي او چې کله بلډ نه وي چې کله زوم کې بلډ ختم شي نو بس بیا یو ته به یو په خپل اسونه یو دړي ګرځې دې نه شو سره راته خرابيږي نو چې کله هغه د خلکو ګورم بس خراب وای چې بس دا ژوند یو اخر نه لمحه.
دغه دستوره کې د مټي سیمې څخه راغلي نسرین بیبي وای چې د دوی دوه ماشومان د تلسیمې رنسکار دي او دوی د خپل ماشومان لپاره ډیر فکرمند دي.
سما دوه لوریانی چې دی ګلالۍ ملایکا ګلال ده 4 سال ده او ملایکا ده 2 کال ده چې دوی ته وینه د غشي او څنګه مونږ د دوی د سترګې ګورو د سترګې سپینې شي خو چې کله په ګلال یا په ملایکا باندې الټای شي نو بس بیا لکه مور چې ده نو په دې تکلیف تکلیف ورته دی ځکه چې پلار اوزی بهر ته اوزی را اوزی کم خاصو چې بدل شي مور خو 24 غنټې ده بچی سره یې نو هغه ته لکه ډیر زیات احساس ورته کیږي چې کاش د ماده بچی چې مې چې د نارمل وړو په شان کې نو زه خو په دعا کې اول چې مونږ کوم اول هغه ته دعا کوم سیکنډ بیا خپل بچو ته کوم چې لا غولم خدای پاک لا دې سیم فیلینګ ورکړې ده دومره جذبې ول ورکړې ده چې ما بچو له هم وینه ورکی او زما بچی پیو میاش وګر زی را وګر زی او چې دوی کله لاړ شي وګر زی را وګر زی روټای موټای خوري با مونږ له کوټي پسا کوم کی شو.
دستوره کې ګډون کون کې د سوات لوی دینی مدرسې رحیم آباد استاد مولانا صدیق وای چې وینه ور کول ډیر د خېګړې کار دی او په دین اسلام کې د دې څه قسمه بندیز نشته.
زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الناس من ينفع الناس بهترین انسان هغه دی چې دا هغه وجود د نور انسانانو د پاره د خیر سبب او ذریعہ جوړ شي. نو زموږ په دې آیتونو پرانا باندې یا د احادیثو په ورنا کې هر یو انسان د هر مذهب دی که د هر دین سره تعلق دی او د هر جبه سره د هر مست تعلق دی هغه یو انسان د الله مخلوق دی او د الله د مخلوق سره زمانه سهم خګړې کېږي هغه د ویني د اتیې په شکل وي یا دغه د بری خګړې په صورت باندې نو پکای راي چې زاد خپل اسلام او د خپل نبی د تعلیماتو مطابق وکم.
په دغه مقاله غلي یو شمیر خلکو د سوات تلسیمه رنسکار ماشومان لپاره خیراتي وینه هم ورکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو د مشال لاړو خبرونه ته غوګیده خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره 19 پروګرام جمهوریت لرو چې موږ همکار پامیر ساحل به تاسو ته وړاندې کړي د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو خو وخت شوه دی د ماسپخین یو نیمه بجه امر شاه زمينه د خبرونو لنډي زورو
د تاریخ انصاف ګوند د پېښور ضلع مشر او له حکومتي څوکۍ لرې شوی یاسین خلیل ویلي درغلي کوونکي هغه کسان دي چې تر واکمنېدو وروسته هم د خیبر پښتونخوا لپاره تر اوسه هیڅ نه دي کړي. نوموړي تېر ماښام د اسمبلی غونډه د وینا پر وخت پر حکومت انتقاد وکړ چې بې له قابلیت خلکو ته کارونه او څوکۍ ورکړي دي. نن سهار د پاکستان د سند صوبې په نواب شاه سیمه کې په زلزله کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. د نواب شاه ضلع مرستیال انتظامی مشر علیم لاشاري مشال راډیو ته وویل په زلزله کې تر 50 زیات کسان ژوبل شوي دي او لسګونو کورونه ته تاوان رسیدل دي. د بلوچستان په جلمکسی سیمه کې تېر ماښام د دوه قبیلو ترمنځ په نښته کې لس کسان وژل شوي دي چې دوه ماشومان او دوه ښځې هم پکې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز تیر ماښام د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. تمه ده چې ښاغلی برنز به نن د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي. د افغانستان په بامیان ولایت کې د یو غره د شویدو د خطر له کبله سل کورنۍ مجبور شوي چې له کور نه ووزي. د چارواکو په وینا پرون د بامیان د مرکز د فولادي درې په جوی سرخ سیمه کې بې ځای شوي خلک سمدستي مرسته اړتیا لري. د بامیان د والی مرستیال محمد آصف مبلغ وايي دوی سیمه له خلکو خالي کړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریا د ورځې د دسترو په مناسبت نن د ماسکو په سر څلور لارې کې د وینا پر مهال ویلي چې د روسانو ټینګ عزم او زغم اروپا له غلامۍ څخه وژغورل. پوتین په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنیانو په ضد د بریا ترلاسه کولو نشپېتمې دستوري ته وینا کول. د شام په شمالي شهر حلب کې یاغان ولې په خواني کلا سره نږدې د لوی چاودنې پرمنل د چپکی د دوی په وینا شاوخوا 50 حکومتي سرتیري وژل شوی دي. او د امریکا د سازو جرګې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازی کې پر امریکایي ودانیو د حملو د تازه پلټنو پیلولو لپاره رائے ورکړه.
احمد شاه اعظمی او چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول سو ښه د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنې دا چلند د پاکستان کورونی ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر دغه لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راوند کړي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل اداري کې وای د صحت نړیواله ادارې لخوا د پولي اورن زیاتې دو او د دې د مخنیوي لپاره په غوړ اقداماتو نه کولو په پاکستانیانو باندې سفری بندیزونه لګولې شوې دي. د کومې پرځې چې پاکستان د دوه اونو وخت غوښتو لپاره د صحت نړیواله ادارې ته خواست وکړو چې د پولي او د مخنیوي لپاره او د نورو چارو تر سره کولو لپاره اقدامات وکړي. اداري وړاندې لیکي پاکستان ویلي دي چې د پولي ختمون حکومت نمړی ترجیده او د دې لپاره اقدامات هم کوي. نو په داسې صورتحال کې د صحت د نړیواله ادارې لخوا په بندیز باندې وزیر اعظم د اعلی چارواکو سره خبرې اترې کوي چې دا مسله څنګه په خشن هوار کړي. د ادارې په وینا چې د صحت د نړیواله ادارې لخوا په هنګامي بنیادونو باندې داسې فیصله کول بې انصافي ده. په کار و چې نمړی پاکستان ته خبرداري ورکړې وي او بیا یې دا بندیز لګولې وي ځکه چې دا جن پزرګونو خلک روزانه بهر ملکونو ته زی او هاغي د دې فیصلې وروسته د اندېخنو سره مخ شوې دي. دریا اخیری کې وای چې د پاکستان درې سم دي چې وخت ورته ورکړې شي خو بل طرف ته پاکستان له هم پکار دي چې هغه د پولیو د ختمون لار کې چې کوم خندان دي هغه ختم کړي او زر تر زره په عالمی معیار پوره خطو لپاره کوششونه وکړي چې دا رنگ پاکستان د نورو مسلو نه بچ شي. بل طرف ته جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د سپریم کورټ د چیف جسټس دخلی لیکي چې ملک کې عدالتونه موجود دي او چرته چې هم د خاریانو بنیادی حقوقونه د خپلاندې کیږي هغه تبا عدلیه مخ کې راځي. ادارې مخ کې لیکي چې نوموړي د ریمارکس د سیاب خان نومي بې درکه تند کیس اوریدنې دوران ورکړي دي او پولیسو ته ویلی چې زر تر زر دی دغه لړکی د صحیح صورتحال نه عدالت خبر کړي. د دې ویناو چې عین او قانون د ولس د ازادۍ او حقوقو تحفظ ورکوي او کله چې ریاست دی کې ناکام شي نو نه یوازې په اخلاقی طور بلکې پاینی طور هم د حکمرانی جوګه نه پاتې کیږي. د ادارې په وینا چې د تیرې ډیر مودې راسي خلک د ملک د مختلفو سیمو نه بې درکه کیږي او بیا د هغوی مړی یا په لاس راځي یا یې اجتماعي قبرونه موندلی شي او د دې خلکو خپل خپلوان وای چې پولیس او نور ادارې په خلکو تشدد کوي. ادریا اخر کې وای چې د سپریم کورټ د دې اقداماتو سره صورتحال تر ډیره حده ښه شوې ده، خو لا هم ډیر څه کول پاتې دي. موجوده وخت کې د ولس سترګې یوازې عدلی ته دي چې دوی به ورته انصاف ورکوي، او د سپریم کورټ لخوا چې څرنګ دې خلکو ته تسلا ورکړی کیږي، امکان دی چې دې سره به د آئین او قانون عمل درآمد پذیر شي او معاشره کې به هر تن ته انصاف ترلاسه شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو ته مشال لړۍ خبرونه ته غوګل امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورسپان لیکي د پاکستان په ملتان خار کې د بشري حقوقو د کمیشن یو غړي او د بشري حقوقو وکیل وژنه خای چې په دغه هیواد کې حکومت د خبريالانو او بشري حقوقو د فعالانو په ساتنه کې پاتې راغلي دي. بل خو له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپان لیکي چې که څه هم پاکستان له امریکا، غربي هیوادونو او چین سره په اړیکو کې په توازن ساتلو بریالی شوی دی، خو له افغانستان او هند سره یې اړیکې لا هم د مشکلاتو ښکار دي. د دواړو لیکنو غټې برخې له منور شان اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د انساني حقوقو لپاره کارکونکي راشد رحمان د چهارشنبې په ورځ د پنجاب په ملتان خار کې په خپل دفتر کې نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلې دی. نوموړي د مذهب د سپکاوي په تور کې د نیول شوي یو ملزم وکالت کاوه چې پکې ورته د تیرې میاشتې په نهمه نیټه په عدالت کې د مرګ دړکا ورکړل شوې وه. ورسپانه لیکي پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي د ډېرې مودې راهیسې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون اصلاح کولو غوښتنه کوي. یاد قانون زیاتره په ناجایزه توګه استعمالیږي چې اکثر د ذاتي دښمنۍ په نتیجه کې د مذهبي اقلیتونو خلاف وکارول شي. بلخوا سخت دریزه دینی مشران د مذهب د سپکاوي خلاف قانون کې هیڅ ډول اصلاحات نه مني او وایي چې د دې لمخه څوک د پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخی نشي کولای. دارا سیاسي مشران، ججان او پولیسواله د دې قانون په عملي کولو کې د سخت دریزه خلکو لويره ډیر احتیاط کوي، کدا سی و نکړي نو د خطر سره مخ کېدل شي. ورسپانه لیکي راشد رحمان عدالت هم د دغه دلکونه خبر کړی وو چې د دې مقدمه پر مهال هغه ته ورکړل شوی وي، خو هیڅ ګټه یې ونه کړه. د نوموړي وجنه د دې خبرې تازه ثبوت دی چې حکومت خبريالانو او د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. بلخوا د ډان ورسپانه په اداریه کې راغلي د تیرې نه په ورځ اسلام آباد کې منځني ختیځ او خلیجی هیوادونو کې د پاکستانی سفارتکارانو غونډې ته وزیر اعظم میانواز شریف وینا وکړه چې پکې د دې هیواد د خارجه پالیسۍ ترجیحات مخې ته رالل. ورسپانه لیکي پاکستان په تیر وخت کې د خپل ستراتیژیکي پوزیشن نه په داسې حال کې ګټه پورته کړې چې پکې یوې خواته د امریکا او غربي نړۍ نه پوزي او مالی مرستې ترلاسه کړې، او بلې خواته یې د چین سره هم نږدې دوستانه تعلقات ساتلي چې په بدل کې یې د دغه هیواد مرسته او ملاتړ ترلاسه کړی دی. خو د ورسپانه په وینا پاکستان په تیرو سولسیزو کې د افغانستان په اړه تګلارو کې ډیر تاوان سره مخ شوی چې پکې پاکستان د بدنامۍ ترڅنګ په خپل هیواد دننه هم د بدامنۍ سره مخ شوی دی. دا راز د موجوده حکومت لخوا د هند سره د تجارت زیاتولو سلسله هم په اخیری وخت کې پرې خودل شو. نو په دې حالاتو کې پاکستان چې د ترهګرۍ له وجې ډیر ځپل شوی، اوس توند پرمختګ ته ضرورت لري.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر
سي. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګی. د بي بي سي په ویب پاڼه د افغانستان او پاکستان چارو پوها احمد رشید لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې له افغانستان بهرني ځواکونه وزي، هند سلا شوې ده چې هغه هیواد ته فوجي سامان ورکړي. احمد رشید وای د هند لدې کار سره خای په سیمه کې کڑکېچ فراخشي. دا چې څنګه جواب یې د پامیر ساحل په ژباړه کې ورو.
تیرونه هند پریکړه وکړه چې د افغان ملي اردو قوت زیاتولو په مخه روسیې ته د وسلو او پوځي سامان لپاره پیسې ورکړي. د افغانستان او پاکستان چارو پوه احمد رشید وای دا کار به نه یوازې په سیمه کې د سیاستونو په بدلون کې رول ولوبوي، بلکې سیمه ییز سیالۍ به هم پراخې کړي. لیکوال وای پاکستان به د سودا ته په ډېره توجه ګوري او پر هند به تورونه پورې کړي. تر کلونو هند افغان ولسمشر حامد کرزي ته د هغه پر غوښتنو سربیره د وسلو لکه توپخانې، ټانکونو او الوتکو له ورکولو ډډه کړې ده. امریکا په تیرو کلونو کې په میلیاردونه یا اربونه ډالره ولګول او د افغانستان ملي اردو یې جوړه کړه. خدای هم باور کړی چې افغان پوځ درنه وسلو ونه لري چې دا پوځ یوازي او یوازي د دفاع لپاره کار وکړي شي. احمد رشید لیکي چې امریکا او هند دواړو له احتیاط کار اخیسته چې پاکستان خپه نکړي، ځکه چې پاکستان د افغان ملي اردو د سرتیرو پر شمېر انتقاد کاوه او که ملي پوځ ته لوی او درنې وسلې ورکړل شوې وای نو یقینا به یې خپل غبرګون ښودلی وای. تر دې وروسته د پاکستان پوځ او افغان ملي اردو ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه ژور کړکیچ موجود و. افغانانو په بیا بیا پر پاکستان تور پورې کاوه چې قصدن له پاکستاني او پټن ځایونو وسلوالو طالبانو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکوي چې له امریکایانو او افغان ملي اردو سره وجنګیږي. بلخوا حقانی شبکې په افغانستان کې څو کاله مخکې پر هندي سفارت او نورو ځایونو لوی حمله کړې دي. هند او امریکا هم په بیا بیا د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړی دی چې له حقانی وسلوالو ډلې سره اړیکې لري. اوس چې افغانستان ته د وسلو ورکولو تړون شوی دی نو دا داسې دی چې روسیه به پر افغانستان سپکې وسلې خرڅوي او پیسې به یې هند ورکوي، خو دا هیوادونه دا هم وایي چې کیدای شي په راتلونکي کې افغانستان ته درانه وسله هم ورکړل شي. احمد رشید لیکي په دې وروستیو کې د امریکا تر څار لاندې او د پیسو له ورکولو سره روسیې افغان هوایي ځواک ته ځینې هیلیکاپټرې ورکړې وې چې افغانانو له وسلوالو سره د جګړو پر وخت وکارولې. د لیکوال په اند دا هر څه به پاکستان وځوروي یا ناکراره به یې کړي او په افغانستان کې د هندي نفوذ له کبله به د اسلام آباد او ډیلي ترمنځ کړکیچ هم ژور شي. احمد رشید زیاتوي تر اوسه چین هم افغانستان ته له وسلو ورکولو ځکه انکار کړی دی چې هغه هیواد په شخړو کې ښکیلتیا نه غواړي، خو له پاکستان سره د سیمې د سیاسي حالاتو متوازنه کولو بل لار هم شته او هغه دا ده چې پاکستان چین ته ووایي چې د افغان ملي اردو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. له دې کار سره به په هغه هیواد کې هندي او روسي نفوذ متوازنه شي.
زموږ همکار پامیر ساحل چې د بی بی سی پر پاڼې د افغانستان او پاکستان چارو پوه احمد رشید د لیکنې هغه ټکی تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو د قبایلي سیمې خیبر د لرو پرتو سیمو خلک ګیله کوي چې د دوی د روغتیا په مرکزونو کې خزینه ډاکټرانی نشته چې له وجې د دوی خزې له یو شمېر روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي حکومت دې دوی ته خزینه ډاکټرانی ورواستوي. فرحت شینواری نور حال لکوي.
د خیبر جنسی د لری پرتو سیمو خلک وای چې د دوی په کلیو کې په صحت مرکزونو کې گاینیکولوژیست یا خزینه ډاکټرې نشته چې لامل د دوی میرمنې د اولاد پیدا کېدو په وخت د یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي. په دې حکله د خیبر لری پرتو سیمې کم شلمان یو سیدونکو محمد ایوب مشال ریډیو ته وای
موږ د اولاد په کیس کې دا مشکلات دي چې اوس اولاد زنانه غشي نو بس موږ دوار ګلر
سلطان خیلو صحت مرکز یا بیچیو ته د هم خزینه ډاکټر ور کړل شي.
په سلطان خیلو کې مدا ډیسپنسری جګم نه عدالت خلک ډیر دي او غټه ډاکټر نشته نه غټ ډاکټر شته
سرجن ڈاکٹر رحمان سرا رابطہ وکړه نو دوی وویل چې د صحت مرکزونو کې مونږ سرا یوازې یو لیډی هیلت ورکر او یو سړی ډاکټر وی، خو چې د خیبر کوم مرکزی هسپتال دی په دې کې گاینیکولوژیست نشتا او دې د پاره مو خپل لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه کړې ده. نموڑی زیاد تکڑا چی پا قبائلی سیمو کی دا صحت زنی مرکزونا دا فاٹا سیکٹریٹ دا یوی بلی پروژه تر لاندی کار کوی، خو مونگ با دا زی خلکو دا غوختنی دا دوی چارواکو تا ورسو. فرحات شنواره مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یو وسوخ شوه دی د 19 خبرونه جمهوریت. دا جمهوریت په نننۍ خبرونه کې په افغانستان او په پاکستان کې د خزو د حقوقو او په ټولنه کې د هغوی د رول په اړه له پوهانو سره غږیدل یو. پوهان وای په افغان او په پښتون فرهنګ کې خزو ته په ډېر درنه سترګه کتل کیږي او په ټولنه کې پراخ ځای او ونډه هم لري، خو پر دې سربیره هم په افغانستان او هم په پاکستان کې خزي له خپلو بنیادي انساني حقوقو نه بې برخې دي. دا جمهوریت خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره په امیر ساحل جوړوي. نو راځي چې نننې خبرونه ته په ګډه سره وښو.
په افغانستان کې ولې ډیری خځې له بنیادی انساني حقوقو بې برخې دي؟ په هغه هیواد کې له خځو سره د تاوتریخوالي لامل څه دی؟ آیا افغاني ټولنیز ارزښتونه او فرهنګ رښتیا هم خځو ته ارزښت نه ورکوي او که څنګه؟ اسلام خځو ته څومره حقونه ورکړي دي؟ بل پلو په پاکستاني ټولنه کې د خځو د کم استازیتوب وجوهات څه دي؟ آیا د هغه هیواد په قوانینو کې ستونزه ده او که په کلتور کې یې مسله ده چې هلته خځو ته په ټولنیزو او ریاستي چارو کې ونډه نه ورکول کیږي؟ آیا د پاکستان پارلمان د خځو د حقونو لپاره کار کړی دی او که کړی یې دی نو نتیجې یې څه دي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، نړیوال مرستندوی ادارې سیف د چلډرن فند په خپل تازه رپورت کې د افغانستان او پاکستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري ناورینونو پر میندو او ماشومانو د اغیز حال بیان کړی دی. په دې رپورت کې د افغانستان، پاکستان، شام او نورو هیوادونو دننه د بشري ناورینونو او شخړو له معلوماتو ورکولو سره سره دا هم ښودل شوی دی چې په څه ډول ناامنیو، سیاسي بحرانونو او کورنیو جګړو د میندو او د هغوی د بچیو ژوند ګران کړی دی. رپورت وایي په افغانستان او پاکستان کې لا مخکې د خځو حقونه خوندي نول او هغوی له تاوتریخوالي سره مخامخ وي، خو له ناامنۍ او سخت دریځۍ سره د میندو ژوند لا نور خراب شوی دی. نو په نننۍ خبرونه کې موږ په افغانستان او پاکستان کې یوازې د میندو نه بلکې د ټولو خځو د حقونو، د هغوی د ژوند او په ټولنه او سیاست کې د هغوی د ونډې په اړه غږیږو. په کابل کې د خځو د حقونو یو مبارزه چې د ځینو امنیتي او ټولنیزو مشکلاتو له کبله خپل نوم نه ښودل غواړي وایي په افغانستان کې بحرانونو په یو نه یو ډول د خځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
دا نه چې په افغاني جامعه کې بلکې په ډېرو وروسته پاتې جامعو کې چې موږ ګورو د ښځې وضعیت ناسم دی، ځکه چې دغه په خپله باندې اقتصادي، سیاسي او نورې روزنیزې چارې چې دي دغه اصلا خلک دته واداره کړي دي یا خلک دته مجبور کړي دي چې یو نوه نه یو نوه خشونت باندې لاس پورې کړي.
په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي د افغانستان تر استقلال وروسته دا اړینه وګڼل شوه چې په ټولو ټولنیزو چارو کې باید ښځه ونډه ولري. دی وایي د همدې پر اساس د ښځو غورڅنګ پیل شو او د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ وشو.
د ښځو دغه ډول حضور پرته له تعلیم او یو شمېر مدني حقونو څخه ناممکن و. په دې توګه دغه مبارزه مغل نهضت نسوان سره یو ځای را پیل شوه او تر ننه پوری کله له خندزان سره مخامخ شو، کله له خپل پرمختګونه په تیر بیا په خاري سیمو کې مخامخ شو. د خزو د تحصیل لپاره، د خزو د زده کړې لپاره په وار وار سره ملي خوځښتونه رامنځته شول او په تیرو لسو دولسو کلونو کې دغه برخې ته ځانګړی پام ور واوښت چې دا سړی د خزو د حقونو په برخه کې یو شمېر پرمختګونه ګڼلای شي.
د ښځو حقونو مبارزه وایي رښتیا دا دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
تاسو وګورئ په دغه وختو کې چې زیات شوی دی، چې بخښنه غواړم چې دغه جنسي تیری په ډېرو ماشومانو باندې په ځای د دې چې کم شي ورځ په ورځ زیاتېږي.
غفور لیوال وایي په ټولنه کې له اسلامي اصولو هم سرغړونه شوې ده او اسلامي احکامات د سیاسي مصلحتونو له کبله ناسم کارول شوي دي.
مذهبي عقایدو څخه ناسم تفسیر او روایت چې ډیر ویل له سیاسي ګټو سره مال وو او له بده مرغه د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو ځانګړو سیاسي حلقاتو د دې لپاره چې افغانستان د پرمختګ او پراختیا له بهیر څخه راوګرځي، دوی پوهېدل چې دغه برخه د افغانانو په ویښتیا او روښانتیا کې ځانګړې برخه لري. دوی په یو منظم ایدیولوژیک مداخلې لاس پورې کړه چې اوله حمله د ښځو په تعلیم خزو پر ټولنیز حضور باندې وا
د خزو حقوقو مبارزه وای خزو ته اسلامي حقوقونه خودل شوی هم ندی او یوازې ورته هغه برخه خودل شوی دی چې د نارینه ول لپاره دی
اول خزو خو تعلیم ته نظر کیږي خبر شي چې زت سره الله ما ته ویل دي دونه به خبره کیږي بیا هم که خبره شوی دا هغه ایسای ورته ورخودل د نارینه داسې حق لري څه حق لري ورخودل کنه وخت چې بیا د خپل حق او حقوق نه خبر شي اغوی باندې بل شکل تاوتریخوالی داخله کوي اغوی باندې بیا په بل ډول باندې تاوتریخوالی نه دی استفاده کوي چې نه تعالی تعلیم کړی یا ته پوهې هغه بل شکل باندې بیا دوی رانی شي نو دلته که حق او حقوق نه دا کوي پوشي نو هغه څه به نه کوي چې هغه د دوی حق او حقوق د پښو لاندې شي
غفور لیوال وایي د افغانستان د جګړې په کالونو کې ټولنیز اخلاقو ته زخت تاوان ورسید او د همدې تاوان له کبله ښځې لا نورې له بد چلند سره مخامخې شوې
ټولنیزو اخلاقو چې په شدت سره د جګړې په دوران کې صدمه لیدلې وه دا یو بل لوی خنډ و چې له بده مرغه هغه درناوی او هغه سنتي او دودیز احترام چې د ښځو دپاره په افغاني ټولنه کې و د دې ځان ورساوه خو معمولا د ټولنیز مزاحمت لويره هم په پورا جرأت و نه شوای کلی خپل اجتماعي حضور رامست کړی چې دا کاملا یو اخلاقي مشکل دی له بده مرغه د ځینو افغانانو سره چې د جزئیات سره وروسته ویل شي
د لیوال په خبره د خزو د ژوند نه ښه کېدو یو لامل دا هم دی چې حکومت نړیوال ټولنې او د خزو ټولنو په علمي ډول د هغوی د حقونو دفاع نه ده کړې او یوازې شعارونه ورکړي دي
د حکومت مدني ټولنې او د دوی یوازې سرسری شعاري او منفعل چلند له دې پیښې سره هم د یو خنډ په توګه یادولی شو ځکه چې نه حکومت نه نړیوالې ټولنې نه مدني نهادونو او حتی د ښځو د حقونو علمبردارانو هم په علمي او ټولنپوهنیزه بڼه د ښځو د فعال حضور دپاره لارې چارې او میکانیزمونه رامنځته نه شوای کړی یوازې شعارونه ورکړل احساساتي مسایل یې مطرح کړل او په منفعلانه شکل یې له دې قضیې سره برخورد وکړ چې دا په خپله یو خان په توګه مطرح کیږي
په کابل کې د خزو شاروپو هوایي خزي هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو لامل ګرځېدلې دي خو غفور لیوال دغه مبارزې له خبرو سره موافق نه دی او وایي دا خبره اصلا علمي بنسټ نه لري بلکې د شخصي رویو ښکارندوی کوي
دا مسله زما په نظر علمي بنسټ ځکه نه لري چې دا انساني برخوردونو کمزورتیا ده او په دې کې خزه هنر نشته په افغانستان کې وګورئ امو عمر چې نارینه په مقابل کې خشونت او تاوتریخوالی کوي امو عمر ښځې د ښځو په مقابل کې یو دا په مجموع کې د دې ټولنې په اصطلاح د انساني روابطو یو لوی مشکل دی نو فکر کوم د افغاني ښځو ترمنځ دغه ډول تاوتریخوالی هومره پراخ نه دی لکه له بده مرغه چې په نارینه وو کې د تربور او تربورګلوۍ او بدیو د دې کلتوري ناسمو قاعدو او چوکاټونو له امله
لغفور لیواله مې پوښتنه وکړه چې آیا افغان فرهنګ په خپل اصلي او علمي بڼه کې ښځو ته حقوق ورکوي او کنه دا وایي لوی ستونزه دا ده چې افغان فرهنګ هم له لاسه ورکړل شوی دی او عصري مدني فرهنګ هم نه دی ترلاسه کړل شوی
زمونږ یو ستونزه په دې بابت کې دا ده چې موږ هغه پخواني کلتوري ارزښتونه چې په هغو کې ښځو ته په ډېر درناوی قائل و ټولنه ښځې کولای شول په کلیوالو چارو کې حضور ولري دوی په کرونده کې حضور درلود دوی د کورنیو چارو په مسلو کې حضور درلود حتی د دوی حضور په مړي ژوندۍ کې ډېر د پام وړ هغه مهم له لاسه ورکړ او هغه نوي مدني مدرن د ښاروندۍ پر بنیاد رامنځته شوي اصول مهم یا امکانات او حقونه مهم ترلاسه نه کړل
تر وقفی ورسته خراغ لاست اوریدونکو په افغانستان کې مو د خزو د وضعیت په اړه معلومات ترکړل. اوس په پاکستانی ټولنه کې د خزو د حقونو او په هغه ټولنه کې د خزو د ونډې په اړه معلومات ترکو. په پاکستان کې د ټولنې لنیمایي زیاته برخه د خزو ده. پښتنه دا ده چې آیا په هغه هیواد کې خزه په جمهوری نظام کې هم راستازیتوب لري چې په کار واو کدا سي نه ده. په پیښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي دا یو نالیکل شوی دستور دی چې په پاکستان کې په دولتي یا ریاستي کچ خزه تر اوسه لوړو څوکیو ته نشی رسیدای.
اگر چی په عین کې په واضح توګه دا نه دی لیکل شوی چې دا به مسلمان سړی وي، خو عمومي توګه باندې اغسته کیږي همدا چې دا به مسلمان سړی وي، ځکه چې تر اوسه پورې یو صدر د پاکستان ښځه نه درغلی، تر اوسه پورې یو قاضی القضاه د پاکستان ښځه نه درغلی، تر اوسه پورې یو گورنر د پاکستان ښځه نه درغلی. نو دا یو قسمته صورت ویلی شي کنه چې هغه ان سټیټډ کانسټیټیوشن هغه چې بیان کړی شوی نه وي، خو هغه یو ایسد ریاستي نظام جوړ شوی وي.
خادم حسین یو بل عمل دا بولی چې د ریاست او مذهبي مفکورو په استعمال تر اوسه په پاکستان کې بیلابیل قانون له قبایلي ژوند نه دی وتلی، او همدا وجه ده چې ښځې په دې هیواد کې زیات رول نه لري.
دلته پاکستان کې مختلف کم قانون اوسېږي او مختلف کلتورونه زیږون کړی دی یا مخکې نه دلته آباد دي، هغه د ریاست د وجه نه یا د مذهبي توجیهاتو د وجه نه د قبایلي ټولنې د نفسیاتو نه د بهر راوتو لا هسې نه دي شروع کړي یا هسې نه کوي یا د هغې هغه هسې نه کامیابیږي. د هغې د وجه نه په قبایلي ټولنه کې یا قبایلي ټولنو کې پیټریارکي چې کوم د سړو حکومت وي یا د سړو فیصله سازي وي، دغه یو هغه غټ اړخ دی یا مغز دی د دې سیمې یا د دې ریاست کې د مختلفو سیمو د قبایلي کلتورونو کم چې د ریاست مختلفو قوانینو د وجه نه او د مذهب د مختلفو قسمه توجیهاتو د وجه نه دغه یو غټه برخه د سماج چې کوم ښځه ده هغه په سماجي ټولنیز ژوند کې او په سیاسي ټولنیز ژوند کې د حصي اغېستو جوګه شوې نه ده.
مشرا ګوهر وایي دا چې د پارلمان غړې وه نو داسې هلې ځلې کړې وې چې ښځې د هیواد په پریکړو کې ونډه ولري.
زما په خیال کې یو کوشش شوی دی چې ښځې په ډیسیژن میکینګ کې راولې شي. موږ په نېشنل کمیشن آن د سټیټس آف ویمن زه ممبر وم او موږ ټول کېناستو او موږ د دې یو سجیشن دار او ریکمنډیشن ورکړو چې په دې ریزرو سیټس باندې دې ډایرکټ الیکشن وشي. او هغې به یو فائده دا کېږي چې ښځې به پخپله په یو سیټ باندې ډایرکټلی الیکټ کېږي.
بشرا گوهر دا هم وایي چې دوی په دې لړ کې یو قانوني لاسوند یا ډرافت هم جوړ کړی و خو هغه منظور نه شو.
موږ ټول کېناستو، یو ډیبیټ او ډسکشن وموکه او ټول پارټیانو سره کېناستو او هغه کې یو دغه فیصله داسې وشله یا کنسنسس داسې جوړ شو چې هر پارټي د پولیټیکل پارټیز اکټ کې به یو ترمیم راشي او هر پارټي به یو مینیمم 10% د جنرل سیټس په ښځو لکې دي، مینیمم میکسیمم هر څه کې دی شي. او دا به داسې سیټونه ای چې کوم باندې پارټي لکه د ګټې پارلیمنٹ کے سبمٹ شو آغا بل خو بیا سٹینڈنگ کمیٹی نہ آ رہا ہو نہ وت.
د عوامی نیشنل گوند غړی بشرا گوہر وای یوازې په پارلیمانی سطح نه باید گوندونه هم په خپل آئینونو کې بدلون راولي او خزو ته لا نور ونډ ورکړي.
پولیټیکل پارٹی چې کوم خپل آئینی هغه کې هم ترمیم پکار دی چې هر لیول باندې اوس پارٹی بل نه ڈیسیژن میکنگ فورم دی په خپل آئین مطابق هغه کې هم د ښځو نمائندگی ډېره ضروري ده چې او هغه چې خپل آئین کې او کانسټیټیوشن کې هم هر پارٹی ترمیم وکړي چې د ښځو د یو مینیمم کوټه ضروري.
اوریدونکو په خبرونه کې مو په افغانستان او پاکستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ترکړل. تاسو خبر شوئ چې په اصلي افغاني او پښتني ټولنه او ټولنیزو ارزښتونو او فرهنګ کې ښځې ډېرې درنې ګڼل کېږي او په ټولنه کې باید ښه پراخه ونډه ولري، خو د ځینو سختدریزو مفکورو له کبله دا ښځې ځورول کېږي او له حقونو بې برخې کړل شوي دي. له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسي. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راځو. په مخه مو ښه.
جمهوریت